پیام شما نظر شماست.
اته بجه شوې په رواني وسات کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی برید عاملان د عدالت راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معارف باید په افغانستان کې د شخړو او تبعیض ځای نه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشت برچی سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه ټپیان شوي. د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سږکال په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره تر ډیره هڅې کړې، خو وایي چې روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنجشنبه په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې د تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر څو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلتیات ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښه آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي چې هغوی به هم ژر استرالیا ته لاړ شي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. د ایران د استخبارات وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبرپاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خپره کړه. په دې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولنډ، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتبا شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو ته وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې تحقیقات کوي. د محسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لورې د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. په کابل کې له پرونی 14 وروسته د پراخو غبرګونونو په لړ کې د بشري حقونو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنونکې بلل، یو له طالبانو یې غوښتي چې د هزاره او د امنیت ساتلو ته پام وکړي.
There's also the issue of how the Taliban is
دایو مسله چې طالبان له دغه سیمو سره څنګه چلند کوي. دا شکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمدندنه ده تر سره کړي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخواني امنیت قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبان وژلې، خپلوان خبرداري ورکوي که د هغه وژن کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو پر سرلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. د دې تر څنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. په کابل کې له پرونی 14 وروسته پراخ خبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنونکې بلل، یو پر طالبانو یې غږ کړی چې د هزاره او د امنیت لپاره د پراخې هڅې وکړي.
د جمعې د ورځې برید د کابل د ښار آرامي یو تل بیا واخیست. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او ډیری انجونې دي چې د کاج روزنیز مرکز ته د کانکور د ازمایښتي ازموینې لپاره راغونډې شوي وي. پر دې پیښه د افغانستان دننه او بهر پراخ پرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقوقو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار د حمله وحشتناک او بوشتونکې وبلله. د دې طالبانو پر چارواکو شخ وکړ چې د هزارو او د امنیت لپاره د پراخي هڅه وکړي. دا وایي دا یو مسله ده چې طالبان له دغه حملو سره څنګه چلند کوي. دا ښکاري چې دوی د هزارو اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سم دندنه تر سره کړي او ندي توانېدلي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې دا ډول بریدونو قرباني کړي شي. پرونی حمله داسې مهال وشوه چې د کاج پروسنیس مرکز کې یو نیم سلسله کوونکی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د حمله په سختو ټکو غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر ویلي دي چې له زده کوونکو پر ډکې خونې برید د شرم وړ عمل دی. بل لور ته ایرانی رسنیو د عراق د روحاني مشر مقتدا صدر په وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دي طالبان په کابل کې د شیاو د وژنې مسؤلین دي. مقتدا صدر زیاتوي چې طالبان په قصدي ډول د دغه سبریډونو په وړاندې پټه خولوي او بیا خود افغانانو د امنیت توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تر پرونی حمله وروسته ویل چې هیواد له افغانانو سره مرسته ته چمتو دی. د ایران رسمي اژانس راپور لمخې د ایرانی چارواکي د طالبانو د حکومت له روغتیاي چارواکو سره د خبرو پر مهال د مرستې شخ کړی دی. د طالبانو چارواکو هم پرونی حمله جنایت بللې او ویلې دي چې داعش دا برید کړی دی. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویل چې د امنیت لپاره دوی هڅ کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر یو زر څلور سو ډیر یاغیان نیولې دي. کابل په تیرو ورځو کې د لش تر لشه څلور خونړیو بریدونو شاهد وو چې د اکثرو مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته دی.
په کابل کې د پرونی برید د خبرګونونو په اړه مو راپور واورید. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم دا برید غندلی او له مسؤلو چارواکو یې غوښتنه کړې چې د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوریت نظام د پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلې خپلواني خبرداري ورکوي که د هغه وژون کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. خو طالب چارواکي بیا وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
د جمهوریت نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ د بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین کورنۍ خبرداري ورکوي چې د هغه د قتل بدله به خپل واخلي. ادا کیږي چې د نورستان د منډول ولسوالۍ بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین د طالبانو لخوا لومړی نیول شوی او له سخت شکنجه وروسته وژل شوی دی. اوس د بخوانی چارواکي د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان باید دا پیدا کړي چې بهرام الدین څه ډول او د چا لخوا وژل شوی کنا لدی پرته بده خپل قصاص په خپل واخلي.
په چاره باندې میخونو باندې او هر ځای چې ته ونی بيخي زیر شوی او دومره بهات وهله او عملام مات کړي او په تبر باندې وشته او په چاره باندې وشته او میخونو باندې تکول شو دغه نوکان چې دا وشته او بیا اخري وشته دي په توفانچه درکا نو سو مرني په هغه باندې لګیدل مړی باندې لګیدل او سو مرني په سینا باندې لګیدل. چې موږ مظلومانو باندې ظلم کیږي دا امارت اسلامي د افغانستان ټول ولسونو نمائندگی کوي او بیا دې پښتنه وکړي چې بهرام الدین چا وژلې دا که نمائندگی نه کوي د امارت اسلامي جدایو ګون ځان بولي منته مو وارو چې خپل قصاص واخ.
د دې شخص لقولا د لومړی ځل د چد منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دا ډول یو پیښویني او له همدې عمله پریکړه هم وکړه چې د دې ولسوالۍ چاري تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د نورستان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر بیا د جمعې په سهار یو خبر پاڼه کې د سیمې د خلکو لخوا د منډول ولسوالۍ نیول رد کړل. د خبر پاڼه کې لیکل شوی خلک حق لري چې د یو موضوع په اړه غږ پورته کړي خو ټول چاري د طالبانو د امنیتي مسؤلانو تر واک لاندې دي. په ورته وخت کې د نورستان د منډول ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال غلام قادر حیدری ازادي رادیو ته وویل هغه ژل شوه بهرام الدین د نورستان تر نورګرام ولسوالۍ رسوله خو هغه بیا لدی زیاتر لغمان یوازې تللی چې د دې ولایت په مرکز کې نیول شوی دی. اوس خغل حیدری د دې پیخي د سرنګوالي پاره د پښتون لپاره کابل ته وختل شوی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد او د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د پیښې په اړه را لګولو پیغامونه کلی کلی د قضیه د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکر شوی څو معلومه کړی چې بهرام الدین ولی وژل شوی دی. خو د بهرام الدین خپلوان بیا وایي د جمهوري نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو لخوا لغمان ته غوښتل شوی وو څو د سیمې د خلکو د قومي مشر په توګه سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په خاطر خپل وړاندیزونه له طالبانو سره شریک کړي. خو له نږدې لس ورځو وروسته یې جسد د لغمان قلي اردو له سل بستریز روغتون کورنۍ ته وسپارل شو. که څه هم طالبان وایي چې عمومي بخښنه اعلان کړي خو واک ته له رسېدو وروسته د دې ډول څو پیښو راپور نه خپاره شوي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ روان کال د جون په 14مه اروپایي پارلمان ته وویل هر ورځ د طالبانو لخوا د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو، خبریالانو، دولتي چارواکو، مدني فعالانو او نورو د شکنجي، زوراوني او قتل په اړه خبر ورکول کیږي، خو طالبانو تل دا ډول ادعاوي رد کړي دي.
و هم اوریدل چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوری نظام د پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین چې دا کې طالبانو وژلی خپلوانو یې خبرداری ورکړی که د هغه وژونکي مجازات نشي دوی به یې خپله بدل واخلي. د بهرام الدین خپلوانو ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې وروسته پرېکړه شوې چې د منډول ولسوالۍ کنټرول به د سیمې د خلکو په لاس کې وي. په نورستان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر دا موضوع ردوي او وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړي دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي په امریکا کې د میشتو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر به چټک کړي. د متحده ایالاتو حکومت ژمنه کړې چې په روانه اکتوبر میاشت کې به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي. خدای هم ویلي دي چې دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ لنډمهالې غوښتنې ونه مني.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي چې د هغو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر چټک کړي چې امریکا ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې پولیسکونو سره افغانان ژوند کوي چې په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې دي، خو اوس د بېلابېلو ستونزو له امله لکه د اسنادو د چمتو کېدو له وجې نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي او دې ته انتظار دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویزې ورکړي. د لورن پیټرسن په نوم د کډوالو یوې وکیلې وویل چې د دې ګڼ مؤکلین د اسنادو ستونزه لري او وایي چې په بیړه له افغانستانه وتلي دي اسناد یې پاتې شوي دي. د میرمن پیټرسن په وینا یو شمېر افغانان بیا وایي دوی چې کله له افغانستانه وتل ورسره اسناد یې سوځولي دي، حتی په ټلیفونونو کې ورسره ثبت شوي اسناد یې له دې ویرې چې د طالبانو له پوستو تېرېدل پاک کړي دي. په امریکا کې د ان پی آر په نوم راډیو ته میرمن پیټرسن دا خبر هم وکړه چې په اوسط حساب د یوې دایمي ویزې لپاره 19 میاشتې پکار دي او که څوک اسناد چمتو نه کړي نو د هغوی برخلیک نه معلومی شي. د ولسمشر بایدن اداري ژمنه کړې ده چې روانه اکتوبر میاشت به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي، خو دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتی درخواستونه ونه مني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جین پیر وویل چې دا بدلون به دې ته لاره هواره کړي چې د دایمي ویزو د ورکړې چارې ګړندې شي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته به افغانان پرته له دې چې په تمځایونو کې ژوند وکړي د میشتېدو ځایونو ته بلیږي. د دې بدلونونو سربیره ټاکل شوې ده چې په کانګرس کې افغانانو ته د امریکا د دایمي ویزو د ورکړې پر موضوع بحث وشي، خو تر اوسه دا څرګند نه ده چې کانګرس په کله په دې اړه رای ورکوي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن وای په پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال وروسته تر دې بې کوره شوي چې د کډوالو اړوند کمپونه وروستیو سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د ځپل شویو افغانانو په شمیر کې سم نیمایي ماشومان دي چې اوس له ډېر ناوړه برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سکال د سیلابونو د راوتو له امله د افغان کډوالو په ګډون نږدې 800 زره کډوال اغیزمن شوي دي.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي، خو په همدې سیمو کې وروستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډیر وځپل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل لمخي سیلابونو یې د 15,000 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ کړي او ډیر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومان د ملاتړ مؤسسه د یو افغان کډوال 15 کلن میرویس لقوله چې یو لس میاشتې وړاندې خپلې میرمنې او دوو کوچنیانو سره د کډوالو یو کم تکړه شولې کې له افغانستان د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کډه شو، خو په پاکستان کې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډیر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپنا کې ویده کیږي او ډیر وختونه له پلاستیک جوړ شوي او خونو پرته هیڅ سرپنا نه لري. دا مؤسسه اندېښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او تر خوای د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستی او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځایي مشر خورم کندل لقوللی کې سیلابونو لکډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې درلودل. له طالب چارواکمو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
ازادي راډیو ته خوږیست لکس او وروسته درسي سات خبرونه لرو. که ماشومان او داس تنکی ځوانان لري چې خوانځي ته ځي، هیله ده د دې خبرونې د اورېدو فرصت ورته برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر سلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالیا او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو تر رسیږي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چل او دوکه د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاق کېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملن کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسیې سره د اوکراین د خاورې د وی برخې د یو ځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل د دونیسک او لوهانسک ماتې نه منونکي خلکو، همداراز د زاپروژیا او خرسون خلکو خپل خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت اخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانه وزیر اغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په نقشه کړي سو پر اوکراین د پوتین بې موجبه برید ته ځواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسي نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد په ښکاره ډول د روسیې تقلبي هڅې ردوي چې د اوکراین د پیژندل شویو سرحدونو د بدلېدو لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداری هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هیواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت د بدلېدو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي. شاغل بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشر کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزیر سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالي وایي د همکارو موسسو په مرسته یې د دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوی. په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي د چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار ادب اوسیدونکي سردار اغا ورځ محمد
د مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه ښاروالي راو باسي په دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی، نو د دې څخه تقریبا مریضیم ډیریږي او زموږ د ښار ښکلا هم ډیر خراب وي.
دغه وسایل یې لږ دي چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د ښار ته انتقال کی. پر پورته کول کې مشکل نشته، چریان ټول پاک سوی دي، پتاونه تقریبا ټول پاک سوی دي. مشکل دغه دی چې وځ د کچرا لته ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د ښاروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال سي.
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکې په کار ګمارل سوي تر څو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یې وباسي. د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یاد ستونزې اصلي علاملونه بولي.
په دې پروګرام کې سلور میاشتو را په دې خوا شپږ زره کسان د دبليو اف د خوا څخه کاریګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کیږي. دوی په ساحه کې د هر ناحیې په مربوطات کې کار کوي، کچره راټولي، یو ځای ساکیږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بیکاره او اوس چې پر کار سوی خوشاله دی.
موږ خو ډېر خوشاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکړي. دا خو دوه ګټې سوی، یو د ښار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلای سي بیلابیلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
په اوروزګان کې د انټرنیټ کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ مسؤلان وایي یا د لوبډله به له دې وروسته نور ولایتونو ته ځي او هلته به د اوروزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو لوبډلو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په سطحه په ملي لوبډله کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي صحیح روزنه نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې لوبغاړي او مسلکي اکاډمي دې ورته جوړ شي.
Шабас пазнане страх поливаться. Омар прям батер сорочезе. Шабас. Шабас васа.
Да пурзган ولایت کی دی انټر کلب د جیر شورزنی سیالیو څخه چې لسه لوبډلو پکښ کې برخه اخیستي او ورستی سیالی ده.
واسه مو ویله بایته 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 مو ویله تیزه ویله.
دا دغه سیالی ورستی پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلی وتلی وي، بل اخر اخر ورځ وخته ماشه محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسیدلې.
د لومړی لوبډلی یعنی هغه مقام چې تر لاسه کړی دی دا کپ د بشراج صاحب د خاصه خو ته څوک څه ودی د خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اوروزګان په استازیتوب لوبېږي.
د زون په سطحه لوبې دي، هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت اوروزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي. انشاءالله ډېر امادګي لري، مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په اوروزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي، نو انشاءالله د دا واري ډېر امیدوار چې موږ به په کندهار کې.
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نور ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې و خوشاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي.
مور محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبغړی یو لوبغړی. لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې، ډيره خوري مو وکړله. ستونزې خو ډيري وي، یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي ډير خراب دي. ډیر تکلیفونه موږ پر ځان تیر کړل. ګرمي وی سایه نه و او بلنه پیدا کېدلې په دې ځای کې. نو موږ ډیر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو.
نو مې زبی الله بهزاد دې ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل فرخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیر غټ کارکردګي وکړي او دغه شبه یاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري. خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شي استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوای ک کار پر وسیا او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي.
هغه به سمې چې د خپل بیت په مټ د خپل لوبډله لپاره شي شایسته مونږ کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټایګر لوبډله لوبغاری زبیح الله بیزاد.
د غزنی ځنی وسیدونکو وایي د طالبانو له دوهم ځلی واکمنې دو سره په دی ولایت کې د شخصي بدایو د غچ اخیستلو پیښې زیاتې شوې. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو بدایو د غچ اخیستنې د مخنیوي ترڅنګ د دغو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وکړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدای تازه شوي خو وایي دوی هڅه کوي چې د دغو بدایو مخنیوي او د بدیدارو ترمنځ روغه وکړي.
ملالۍ د تیر جمهوري نظام په وختونو کې تقریبا 10 کاله په غزنی محبس کې پولیس و. دا د روانې وږې میاشتې په 15مه نیټه د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې ترور او وژل سو. د طالبانو حکومت چارواکو د دغې میرمنې وژل کېدل شخصي ستونزه او زړه بدۍ یاد کړې وه. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې لامل یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو. خو له دې څو ورځې را وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ بیا د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه ووژل سول. د طالبانو حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د مسخیل کاکا کور ته د شخصي دښمنۍ له امله نامعلوم کسان ننوتلي او هلته یې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه ماشومان په ډېر وحشت سره په شهادت رسولي. دوی ویلي وو په یاده پیښه کې د مسخیل کاکا میرمن دوه لوڼې او دوه زامن وژل سوي او بیا یوې ژورې څاه ته غورځول سوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنیو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی. دا یوازې ملالۍ او د مسخیل کاکا د کورنۍ د وژلو پیښې نه دي چې رامنځته کیږي، بلکې د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې ځینې زړې بدۍ بیا تازه سوي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي او د دغه کورنیو ترمنځ د جوړ جاړي غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدی تازه سوي دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا یو بدبختي ده چې مخنیوي هم ستونزمن دی.
رښتیا هم څو ورځې مخکې زنخان ولسوالۍ کې یو کور کې یو مور څلور تنه ماشومان په بې رحمانه توګه چاپ شهادت رسولي ولو. یو درې څلور میاشتې مخکې اندړو ولسوالۍ کې داسې یو څوک په شهادت رسېدلی. داسې دلته غزنی مرکز کې دا څو پیښې سوي دي. دا داسې څه دي چې دا شخصي بدۍ دي، د دې مخنیوی سخت ده. مسیران ملګري اسلامي امارت مجاهدین دې ته ډېر متوجه دي چې د دې مخنیوی وسي.
شاغلی مجاهد د نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې بیا هم دغه شخصي بدی کمی بولی خو وای بیا هم د دې ځواکونه هڅه کوي چې د دغه بدیو مخنیوي او د بدیدارانو ترمنځ جوړجاړی وکړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دغه نن په کابل کې چاودنی له عمل هغه ظالمان دی خدای خراب کړي چې دا چاودنی کوي. خدای جدر په در کې دا ظالمان زموږ بی ګناه مسلین او ماشومان په شهادت ورسول. خدای تعالی دې خراب کړي. د سید محمد د کندهار ولایت د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکی
دا چې نن کومه پیښه شوې ده په دې وکیان هم یو ډېر غمجنه پیښه ده او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه مې ده دا چې داسې پیښه مخه ونیسي او زموږ تعلیم ته نور هم اجازه راکړي او موږ پرمختګ ورکړو.
دا نه د داعش کار دی، نه د طالبانو کې د نن څخه د خپل پاکستان ترهګر دی. د پاکستان د خدای ترهګر راوړي امریکا او انګریز کرد په غواړي چې د افغانستان په اسلامي حکومت کې بیا یو خشونت او بدبختی جوړ کړي. انګریزان ازارګان چې دی د افغانستان نفوس او افغانستان د انګریزانو د پښتنو د تاجکو ترکمن د دوه فرق نشته. ټول د یو حکومت غړي دي، د یو لاس ګوتی دي، پر اسلامي امارت باندې هیڅ فرق نشته. چیرې چې سازمان ملل وایي چې طالبان په دې کې ناکام راغلي، دا د پاکستان ترهګر دي، هیڅ کله نه ګرځي. پاکستان باید خپل ترهګر خپل وګرځي. سي
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی پریتام لاندې عدالت ته راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معرف باید په افغانستان کې د شخړو او طبیعي ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشتي برچي سیمه کې په پروني برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سږکال یې په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغېزو مخنیوی تر یو بریده کړی، خو وایي چې را روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. دا د وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه. په دې کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی او سوله ټینګه شي. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیه له موږ غلا کوي. دا د اشاره دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. اوس هم درسي ساعت خپرونه درته لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لا زده رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د د څارویو د کلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د عرض البلد له 4 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پراتک سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ راغلی.
او د خبراونې په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندي. خونکي په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړی. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده. چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال ودیز کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکي په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکي پر دام جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډیرو ولایاتو کې د آبیاری او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسني وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالۍ خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د 10 کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 10 کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پر ځای نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پر ځای دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو ویشل شو،
یو لدی دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمه وی چې خلکو نشو کولای د خپل اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو وېشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عراده جاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1400 هجري شمسي کال کې دوجش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او 204 نوي ولسوالۍ او 3500 اصلي او پری کلی شامل و. له 1450 مریز کال څخه وروسته دوی ولسوالۍ چې یوه پنچیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موسی کلاه، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یولسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته دی، یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
دسوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزم واؤ